پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل به د خبرونو په لنډیزو کو. د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي چې طالبانو په تیره یوه میاشت کې 12 خبریالان بندیان کړي دي. دغه سازمان نن په دې اړه باندې یوه اعلامیه خبره کړې ده. دغه سازمان همدارنګه په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دې خپل مسؤلیت نه ادا کړی او بندي خبریالان ژر تر ژره له بنده را خوشی کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ګڼو رسنیو فعالیتونه هم محدود شوي او د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت بندي نیوکې دي چې خبریالانو ته محدودیتونه جوړ کړي او دوی په بیلابیلو پلمو زندان ته چوي. خو د طالبانو حکومت وایي چې د بیان ازادي ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکي ویلي په افغانستان کې تر 3200 ماشومانو ته د درملنو خوړو امکان برابر کړی دی. په بخنسه د درملونکو خوړو امکان برابر کړی دی چې د سوی تغذیه باندې اختیا ماشومانو ته ورکول کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر لیکلي دغه غذایي مواد په اپریل کې ویشل شوي دي. ملګرو ملتو په وروستیو کې ویلي و افغانستان کې 28 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که چیرې دا مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوراکي په بخنسره د خوارځواکۍ له امله مړه شي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش ډلې یو مهم غړی په کابل کې وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ناوخته په خپل ټویټر باندې په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړي دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو په کابل کې د داعش په یو پټنځای باندې برید کړی، د دې ډلې یو مهم قمندان یې وژلی او څو نور کسان یې نیولی دي. مجاهد ادعا کړې چې د داعش دغو کسانو په کابل او ځینو نورو سیمو کې په جوماتونو، خانقاو کې د بمی بریدونو او همدارنګه د برېښنا د ستنو د الوزولو مسؤلیت درلود. ازادي راډیو نه خبرونو ته غوږیست. او په ارجنټاین کې چارواکو د وینزویلا یوه بوینګ 340 ډوله بار وړونکې الوتکه له ایران سره د اړیکو په تور د ځینو دلایلو له مخې توقیف کړې ده. د الوتنو د سهار د ثبت شوي معلوماتو له مخې دغه الوتکه تېره چهارشنبه د بوینس آیرس هوایي ډګر ته ورسېده. د ارجنټاین د اپوزیسیون یو وکیل او د ایران رسنیو پرون ویلي دغه الوتکه د ارجنټاین د چارواکو لخوا توقیف شوې ده، خو د ارجنټاین حکومت لا دغه اقدام په عامه نه دی تایید کړی. لازادی رادیو مو لاند خبرونه واوریدل. په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې مو وړاندې لدی خبرو چې په کابل، مزار او ځینو نورو ښارونو کې په تېر یو شپه ورځ کې 14 شوي چې بیلابیلو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو د طالبانو حکومت وایي د دوی په خبره د فتنګارو مخه نیسي.
موږ به د ټولو هغو فتنګارو په وړاندې چې هغه په هېواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي، هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
په دې اړه به تاسو ته د یو کارپو سره مرکه خبره کړو چې په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو سره مخ دي. د ویلو ده چې د بی پولي د خبریالانو سازمان ویلي و 12 خبریالان په تېر یوه میاشت کې نیول شوي.
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي، د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي.
په اروزګان کې د یو سیمه ایز یا کلیوال مکتب په اړه هم تاسو ته راپور لرو.
بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستی سړی نه د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکاناتو څخه شروع کړ.
در دې دی شی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته که څام طالبان ادعا لري چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او ولس تنه نور ټپیان دي. کونړ، کندوز، بدخشان او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون پکې چاودنې او د وسلوالو بریدونه شوي دي. د دې تر خوا د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې د ملي مقاومت جبهې هم د پنجشیر په حصارک کې د دیارلسو طالبانو د وژلو ادعا کړې خو طالبان یې ردوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناامنۍ چاودنو او وسلوالو بریدونو دوام. پرون په کونړ او بدخشان کې د طالبانو پر رنجر موټرو چاودنې وشوې. طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په کونړ کې پر رنجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې یو وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په بدخشان کې هم په ورته پیښه کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د کندوز په درېیمه ناحیه کې بیا پر ملکي کسانو چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه ټپیان شول. تر خوا یې په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر د کارکوونکو په موټر په یو وسلوال برید کې د دې هوایي ډګر دوه تنه کارکوونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد یې ټوپک پورته کړی ادعا کړې چې پرون یې د پنجشیر په حصارک کې د طالبانو پر یوې پوستې عملیات کړي او لږ تر لږه دیارلس طالب وسلوالې وژلي دي. خو طالبان بیا دا اداره دوي او تر خوا یو ځل بیا دا وکوي چې په افغانستان کې پر ضد هیڅ فزیکي وسلوال مقاومت نشته. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
څوک هم نسي کولی په وړاندې باندې بغاوت وکړي یا مزاحمت جوړ کړي. هر صورت موږ به د ټولو هغو فتنهګارو په وړاندې صاحب په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
خو له دې ادعا سره سره د شنبې په ورځ طالبانو تایید کړ چې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو یې د تخار مرکز تعلقانو اړوند څلورمه حوزه کې د داعش د تمویل، تجهیز او روزنې په مرکز عملیات کړي او پکې د دوی د یو قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته تنه وژلي. تر خوا یې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپله ټویټر پاڼه ولیکل پرون ناوخته یې ځانګړو ځواکونو د کابل په بګرامیو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات کړي. ښاغلي مجاهد په دې عملیاتو کې هم د یوسف په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون د یو تن وژل تایید کړل او تر خوا یې د محمد اغا په نوم د یو بل وسلوال د نیولو دعوه وکړه. خو د امنیتي مسایلو په بشیر صافی بیا وایي د وضعیت ښکاري چې د داعش ډلې د مهار پر وړاندې د طالبانو هڅې ناکامه دي.
په خپل ځان طالبان فکر نه کوم چې هم د سیاسي ارادې په نشتون یا د هغوی تر منځ کوم اختلافات دي. د حقاني شبکې او د طالبانو تر منځ او د تاکتیکي او استخباراتي موادو نشتون هم وسایلو نشتون هم یو لامل دی چې طالبان نشي کولی په یوازې ځان د داعش خطر له منځه یوسي یا راکم کړي.
ښاغلی صافی زیاتوي طالبان داعش ته د یوې وړې ډلې په نظر ګوري چې دا فکري ناسم او د ناامنۍ د مخنیوي پر وړاندې لوی خنډ دی. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلي او تر خوا یې په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام په اړه خبرداری ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګست دولت شپږ نوی منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیره یوه میاشت کې دولس خبرلان بندیان کړی دی. په دغه کمیسیون دغه سازمان په یوه اعلامیه کې د طالبانو په حکومت باندې غږ شوی دی چې ژر تر ژره د بندي خبرلان خوشی کړي او د خبرلانو د خوندیتوب لپاره د خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې ارتباط ما د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې له رئیس زیا بومیا سره خبرې کړې دي چې په اول کې مې همدغه مسله ترې پوښتي چې دولس خبرلان تېر یوه میاشت کې نیول شوي دي، هغوی نظر څه دی؟
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت راغلي دي او واکمن شوي دي د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي. تر ډېره حده طالبان غواړي چې د دغه ډول فشارونو د ایجاد په نتیجه کې اوتوماتیک ډول ذهنیت د خبریالانو دغونو محدود وساتي یا دغسې رهبري کاند دي چې دوی د خپل خبرې توکي یا خبرونه په دغه ډول عیار جوړ او خپاره کاندي کوم ډول چې هغه کې یوازې او یوازې طالبانو ګټې وي او د طالبانو په ضرر شي خپاره نه کاندي او د یا هم چې هغه رسنۍ چې دوی پاینده کې ترنه ویر لري هغه د یو د محدودولو تر فشار لاندې راوستلو هدف لري. نو دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي، په ټوله کې د بې پرې خبریالۍ مخالف دي، او تر ډېره حده نه غواړي چې دغه غیر له هغه سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
بلې ښاغلی بومیا، تاسو د طالبانو له واکمنېدو راهیسې رسنۍ حتمن څارلي دي، فکر کوئ خپرونې بدلې شوي دي؟ آیا د دوی په خوښې شوي دي که څنګه؟
مطلقا تاسې وګورئ، دلته تر ډېره حده خبریالانو هڅه کړې ده چې خود سانسوري وکړي له ویرې نه، فیچر رپورٹنگ، تحقیق رپورٹنگ، تحلیل، تبصرہ دا ټول لمن جتری او که تحلیل او تبصرہ هم کیږي لغه انګل نه کیږي چې هغه کې د طالبان منافع خوندې ساتل شوی یا هغه حمایت شوی. خبرونه ټول هغه څنګه رسورس یا سټیج وایس خبرونه دي چې خبریږي، دغه ټول عوامل د اندغه شته د محدودولو په خاطر دی. تاسو وګورئ بس تقریبا لږ ورځ چې دوی راغلي دي
طالبانو یو کمیسون چې په خوا مو فکر کوم دغه کار ته ادامه ورکړي د سرغړونو په نوم یو کمیسون دی، د خبرلانو د تخطیو په اړه باندې دا کمیسون ولې سم فعال نه دی؟ یا کارونه څه دي نو چې بالاخره خبریال نیول کیږي د نظامی کسانو لخوا بیا ول ټکول کیږي یا بندیان کیږي؟
تاسو وګورئ په شفای ډول باندې طالبان ویلي دي چې د رسنۍ قانون هم مریول اجرا ده او نافذ ده، خو هغه تر اوسه د قانون په استناد باندې عمل نه ده سوی. په هغه کې د بیان ازادي محفوظه ده، په هغه کې د رسنیو بې پرې فعالیت محفوظ ده، په هغه کې د رسنیو دندې او مکلفیتونه معلوم دي. همداراز خو مخکې ویلي چې موږ هغه د تخطیطي کمیشن جوړوو، خو د هغه جوړېدل هم د قانون په اساس باندې ځانګړو تدابیرو باندې سمندري ټولنې غړی، د بشري حقونو خپلواک کمیشن غړی، د سینماګرانو د ادارې غړی، د ښځو د فعالینو غړي او همداراز د حقوقدانانو د شبکې د اتحادیې او همداراز د رسنیو د حمایت د نهادونو استازي غړي وو، او هغه ټول اکثرا د انتخاب په شکل باندې وو. د دې نهادونه اکثرا اوس دوی لغوه کړي دي.
د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې رئیس ضیا بومیا و چې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو په وړاندې د زیاتېدونکو فشارونو په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک، خو طالبان بیا وایي چې د بیان ازادي ته د دوی په خبره د اسلام او شریعت په چوکاټ کې درناوی لري او رسنۍ فعالیت کولی شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغو افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزې ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یوټیوب کې ویلي، افغان اتباعو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنا چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي، کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې، د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلي شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسي تصویب کړه. دا پالیسي د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په لسمه د دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. د پالیسي
پالیسی په اساس د پاکستان حکومت په 48 ساعتونو کې افغانانو ته 13 ورځې ترانزیتي ویزې ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو کې هم څه باندې 1,40,000 کسان له کابل په مستقیمو پروازونو کې بهر یوړل شول، خو تر هغه وروسته لویدیځ ته د کډوالۍ په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغو افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې، او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنلیکونو کې ستونزې موجودې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو مخکخ تحقیقاتی مرکز وایي امکان لري چې پر روانه لسیزه کې د نړۍ لوی قدرتونه خپلې اټومي وسلې پیاوړي کړي او په اړه یې تبلیغات وکړي. د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو دا خبره کړې. د دغه مرکز یو مخکخ څېړونکي ویلي داسې نښې نښانې شته چې د اټومي وسلو د کموالي پیر چې د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته یې خبره کېدله نوره نو پای ته رسېدلې ده. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ وایي امکان لري پر روانو لسو کلونو کې د متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون نه لوی قدرتونه د اټومي وسلو سرو کې زیات او اسري کړي او په اړه ډیر تبلیغات وکړي. د تحقیقاتي مرکز د 2022 کال په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې امریکا، روسیا، برتانیا، فرانسا، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا له هم خپل اټومي وسلې اسري کوي، او که څه هم د 2022 کال له جنوري څخه د 2022 کال تر جنوري پورې د اټومي سروکو په شمیر کې نسبی کموالی راغلی، خو پر روانه لسیزه کې به د دې هیوادونو د اټومي وسلو زیرمې زیاتې شي. د راپور له مخې د پروسګن کموالی علت تر ډیره دا و چې د هیوادونو د تیرو کلونو زاړه سروکي له منځه وړي وو. د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ د اټکل له مخې اوس مهال 3,022 اټومي سروکي په توغندیو او الوتکو کې ځای پر ځای شوي چې له ډلې 2,000 د تیارسۍ په حالت کې او توغولو ته چمتو دي. د راپور له مخې تقریبا ټول دا سروکي یا د روسیې یا د متحدو ایالاتونو دي. په راپور کې یادونه شوې چې په 2022 کال کې د امریکا له ټولو 15,428 سروکو څخه 1,440 او د روسیې له ټولو 15,901 سروکو څخه 1,508 یا په توغندیو یا په الوتکو کې ځای پر ځای شوي. د راپور له مخې نور اوه هیوادونه چې اټومي وسلې لري هم د اټومي وسلو د نویو سیستمونو د تولید یا ځای پر ځای کولو په حال کې دي یا یې په دې برخه کې خپل پلانونه اعلان کړي دي. له دې ډلې څخه په تیره چین د خپلو اټومي زیرمو د پراخولو په حال کې دی. د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ راپور همداراز ویلي دي چې پاکستان 115 او هند 116 اټومي سروکي لري. د سټوکهولم د سولې په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د غنې وژنې د وسلو د پروګرام مخکخ څیړونکی او د امریکایي ساينس پوهانو د فدراسیون د اټومي معلوماتو د پروژې مشر هانس ام کریستنسن وایي داسې نښې نښانې شته چې د اټومي وسلو د کموالي پیر چې د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته یې خبره کېدله نوره نو پای ته رسېدلې ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان مرکزی بانک نن 11 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تیره ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه له ټولو شخصي بانکونو، پولیس شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه کړې. مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې د پروسې ګټونکي باید خپل ټول حسابونه د ټاکلې نیټې پورې تصفیه کړي. مرکزی بانک د دې پروسې د پیل هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت ساتل او د افغانستان په لویو بازارونو کې د ژوند لومړنیو توکو د بیو راټیټول ښودلې دي. خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ سره لدی چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو نرخ له پخوا رالوېدلی، خو د خوراکي او سون توکو په بیو کې د پام وړ تغییر نه دی راغلی. د افغانستان د ټوکر یا رخت برخ سوداګر د وارداتو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېره ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغو سوداګرو د خونې له چارواکو سره د خپلو ستونزو د حل په موخه ناسته کړې. د خبر پاڼې په حواله د ټوکر یا رخت سوداګرو له عربي متحده اماراتو او چین سره د ویزو او دغه شان له افغانستانه دغو ملکونو ته د پیسو د لیک په برخه کې خپلې اندېښنې د خونې له چارواکو سره شریکی کړی دی. د خونې لوري په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د خونې چارواکو دغه سوداګر ته د یادو ستونزو د حل په برخه کې ژمنې ورکړي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو واردات په برخه کې د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه زیات راپورونه ورکړل شول، او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني یو نوی پوله، یو یورو 5 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغاني 3 پوله، یو سودریال 3 افغاني 4.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 3.5 پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغاني، او زر پاکستانی کلدار 4.5 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم زه صفی الله ستانک زای خره غلاست وایم. په ټولنیزو تعلیمي مطالبو کې به وړاندې له ورزګانې او راپور ولرو چې یو ښوونځی د کلو د خلکو په هڅه باندې جوړ شوی او لسګونه ماشومانو ته پکې د زده کړې زمینه برابره شوې. خو تر هغه مخکې له نوریاس نوریا ورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
نیویارک پوسټ او رسپانی د امریکا د هغو په زرګونو پخوانیو افغان همکارانو ته پام اړولی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې دي. لیکوال خپل مطلب په پیل کې لیکلي، د 2021 کال په جولای کې 15 میاشتې مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي، د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکایانو ته په وینا کې وویل چې امریکا به هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار کړی تر شا پرې نږدي. بایدن دغه افغانانو ته په خطاب کې وویل، که تاسو غوښتي وي په متحدو ایالاتونو کې کور لرئ او موږ به له تاسو سره یو، لکه هغه څه چې تاسو زموږ په خوا کې درېدلی وئ. د لیکوال په باور ولسمشر بایدن هغه مهال دا خبره د دې لپاره کړې وه چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړي، خو د هغو افغانانو په اړه چې د ژباړونکو، د ښځو د حقونو د مدافعانو او د مدني ټولنې د مشرانو په توګه ژوند په خطر کې وو، د ولسمشر دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. د نیویارک پوسټ په لیکنه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ په اساس د خپلو غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي. د نیویارک پوسټ د مطلب د لیکوال په باور د 2021 کال په اګست میاشت کې به د امریکا جګړه په افغانستان کې پای ته رسیدلې وي، خو موږ بیا هم پر ولسمشر بایدن غږ کوو چې د هغو په زرګونو زړورو افغانانو په اړه چې تر شا پاتې دي خپله ژمنه پر ځای کړي. مل انلاین ورسپانې هم په ورته یوې موضوع لیکنه خپره کړې او لیکي، د امریکا د سمندري ځواکونو د ذخیرې د برخې یو پوځي له افغانستان د هغې افغاني ول اصل امریکایي په ایستلو کې مرسته کړې چې له طالبانو سره بندي وه. مل انلاین لیکي، د 3 کلنې مهناز صافی کورنۍ تیره میاشت د امریکا د پوځ له احتیاطي پوځي افغاني ول اصل امریکایي سفیر اوف سره تماس ونیو چې د طالبانو له بنده د مهناز صافی په خوشې کولو کې ورسره مرسته وکړي. د ایمیل انلاین په لیکنه، په خپل سفیر اوف له خپل ورور سره په 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال نیول شوی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ لاندې له تښتېدونکو کسانو سره مرسته کوله.
وار به شوروزګان د هلته یو کس په خپل کلي کې سلګونه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د راپورونو په اساس 200 زده کوونکي په دغه ښوونځي کې درس وایي چې اویای نجونې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
له تیارو څخه د رڼا پر لور ګامونه پورته کړي، وایي نه غواړي راتلونکي نسل د دوی په څیر په تیارو کې ژوند وکړي. د سلګونه ماشومانو دا ژغونه چې تاسو اوري او په زده کړو بوختي، دا په کومه دولتي ښوونځي کې نه، بلکې د ترینکوټ ښار اړوند د بلوچي په نوم په سیمه کې په یوه کلیوال کور کې چې توري او تنګې زړې کوټې لري، د عمر خوړلي غوث الدین جلالزی په مرسته راټول شوي او خپل ورته تدریس کوي. عمر خوړلی غوث الدین جلالزی تر شاوخوا 40 کیلومتره مزل وروسته هر ورځ دغه کلی ته راځي او دغلته د پوهنې ډیوه بالا ساتلې ده.
500 مسجد په دې قضیه کې وجود لري، تقریبا تر 500 نفر پورې په حدود کې نفوس دی. بدبختانه په دې ټوله قریا کې موږ لوستې سړی نه د قریا خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکانات څخه شروع کړ.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بلوچي په سیمه کې د زده کړو دا مرکز چې اوس مهال په یوه کرایي کور کې جوړ سوی په څلورو ټولګیو کې 200 ماشومان چې اویا یې نجونې دي له ګڼو ستونزو سره په زده کړو بوخت دي. محمد بشیر همدرد د جي ښوونځي یو بل ښوونکی دی. ازادي راډیو ته یې د جي ښوونځیو د ستونزو په اړه وویل.
دغه کور تقریبا څلور وطاک لري، دا څلور وطاک بدون د رسناک، بدون د اوبو، بدون د پکې، بدون د هیڅ شرایط موږ نه دي منظر چې موږ د ماشومانو د سبق وایي دا څه وایي. موږ دغه څلور استادانو دغه امکانات دې شاګردان ته پیدا کړ جوړ کړل چې موږ راولاړ شولو کلام کتابچه تخته څه به اول وخت تر اوسه پورې موږ په کرز چلیږو.
د دې ترڅنګ دغلته په زده کړو بوخت ماشومان هم خوشحاله دي چې د زده کړو مرکز ورته خلاصوي، خو دوی هم له ورته ستونزو سر ټکوي. لړلې دروي ته نوز د کوونکو ازادي راډیو ته وي.
موږ شبینات ته ښوونځي ته پر راځو، موږ دا غواړو چې موږ مکتب را رسېږي کې موږ تر شهر کې موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه موږ ته خیمې را کې موږ د ولس ساده غواړو چې موږ ته خیمې را کې موږ سره تنه کې.
زه بلوچي اوسېدونکی یم، نوم یې امان الله دی. تختې ودلې مکتب وایي، نه قلم لرو، نه کتابچه لرو، نه تختې لرو، نه بستي لرو. یو ساونی په هغه کې 200 نفر اوبه چې نه چناب لرو، دا شان په کوره نیولې ده فرش تختې.
نوم یې واسه د بلوچي کلي اوسېدونکی یم. موږ د دولت څخه دا غوښتنه چې موږ مکتب لرو رسمي کې کتابچو قلمانو دا شی نه لرو، دغه دې راکړه او نور شخص
کلیوال خوښ دي چې د راتلونکي نسل لپاره د تعلیم په برخه کې یوه کوچنۍ هڅپیل سوي، خو زیاتوي که دولت ورته دا ښوونځي رسمي کړي دوی به خپل شخصي مځکه ورکړي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوي حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي له زده کړو بې برخو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې د اورزګان ولایت په سلو کې 80% ښوونځي فعال دي، خو پاتې 40% غیر فعال دي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ازادي راډیو ته غوښتست.
السلام علیکم، زه زبیولا استمزه د هلمند ولایت د مرجو سره ستاسو پیغام ترځم. تاسو خپل په خبرو کې وویل چې د کندهار شنه ز ګرانی خپل تر کېمات یو څه ګران پلوري پر نولس باندې، نو په کندهار سره ملامت پدې کې که د حکومت دا پړه د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي، نو چې مسولیت ډېرې دوکاندار خو هرکی څه ملامت کړي، هغه مجبور دی چې په حکیمت یې ورکړي چې دې ته راغلی دي، هغه لا هم دی توانی دی په حکیمت کې چې دې ورکړي. نو په دې کې دوکاندار خو هرکی څه ګناه ده، په دې کې باید حکومت یو څه وکړي، حکومت باید شان ارزانه کړي، باید مسولیت لږ واخلي.
السلام علیکم، ایمال ازادی رادیو چې دا غوښتنه ده چې د کندهار په ښار کې ډېره ګراني ده د غنمو او د غوښو، که طالبان ورونه مخه نه ونیسیږي نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي. وسلام، مننه له ازادي رادیو.
السلام علیکم، زما د ازادي راډیو له کارکوونکو او اورېدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام ټول پورو چارواکو ورسیږي. دلته په لوګر ولایت کې غنم ډېر ګران شوي، مان په 1500 روپۍ شوي، نو هله مو دا رسېدې مخنیوي وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه یو تن د هرات پلیس ستاسو سره د وایس میسج له لارې په اړیکه کې ما غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسع نظر او وسع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خوندان داسې بیلم اشخاص به حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهیږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهیږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغې په عمق باندې پوهیږي. نو لهذا دا کوم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه چې دی وړاندې کوي، کله د ښځو په مقابل کې، کله د عامو وګړو په مقابل کې، دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بېزاره کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همداراز د ولس منځ کې فاصله ایجاد کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو ته غواګست دولس نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته
د بی پولی خبرلانو سازمان ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیر یوه میاشت دولس خبرلان بندیان کړي دي. دغه سازمان په دې اړه باندې یو راپور خپور کړی او په طالبانو باندې غږ کړی چې د خبرلانو د خوندیتوب لپاره د خپل مسؤلیتونه ادا او دغه بندي خبرلان ژر تر ژره خوشې کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکي ویلي په افغانستان کې تر 3200 زیاتو ماشومانو ته د درملونکو خوړو امکان برابر کړي. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر کې لیکلي دغه غذایي مواد په اپریل میاشت کې وشل شوي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې په کابل کې د داعش ډلې یو مهم غړی وژلی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې بیګانه وخته ورکړی او ویلي دی چې د کابل په بګرامي سیمه کې د طالبانو د داعش په یو پټنځای باندې د دوی ځواکونه عملیات کړي چې د داعش یو غړی چې د دوی قومندان وژلی او یو بل نیولی دی. د مجاهد په خبره دغه کسانو په کابل کې په جمعتون او خانقاو کې په بریدونو کې لاس درلوده او په ارجنټاین کې د چارواکو په وینا د وینزویلا یوه بوینګ 320 ډوله بارونکې الوتکه له ایران سره د اړیکو په تور د ځینو دلایلو له مخې توقیف شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. 25 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په تیرو څو ورځو کې هیواد ته د پخواني نظام د چارواکو د ستنېدو خبره توده ده. په دې ډله کې تر ټولو جګپوړی چارواکی د پخواني ولسمشر اشرف غنی، د جمهوري ریاست د دواړو دورو شریک ډاکټر عبدالله دی چې په بهر کې د نږدې یوې نیمې میاشتې له تیرولو وروسته د روانې اونۍ په سر کې افغانستان ته ستون شو. له دې مخکې د پخواني حکومت نور چارواکي لکه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ، د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای، د ملي امنیت په شورا کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د پخلاینې د څانګې رئیس انتظار خادم، د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب، د ترانسپورت وزارت معین حسن مبارک عزیزي او نور چارواکي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت چې نږدې لس میاشتې مخکې پر افغانستان د واکمنېدو له لومړۍ ورځې څخه یې د عفو یو فرمان صادر کړ، د پخواني نظام د چارواکو د رابللو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د دې کمیسیون مشري د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمدالله وسیق کوي. ښاغلي وسیق د غبرګولي په 13مه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت به د هغو افغانانو له تجربو کار واخلي چې هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه له خپلو کسانو پرته هیڅ چاته هم د خپل حکومت په اډانه کې ونډه نه ده ورکړې، نو د دې پخوانیو چارواکو د ستنېدلو هدف څه کېدای شي؟ آیا د دوی ژوند به خوندي وي؟ او د ګڼو نورو پښتنو په اړه په نننی بحث کې له میلمنو سره خبرې کوو. د بحث میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج، او د بشري حقونو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له مارج صاحب سره په خبرو پیلو. مارج صاحب ک لاند راته وایست د دې پخوانیو چارواکو په ذهن کې څه ګرځیدلی؟ کدای شي چې د مختلفو کسانو د راستنېدو علتونه مختلف وي، مګر که سره په مجموع کې وارزوي څه د دې باعث شول چې دوی افغانستان ته راستانه شول؟
مننه زه تاسو ته تاسو تخنیکي همکار ته همداسې مېلمه ته او اورېدونکو ته زله کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم. طالبان یو کمیسیون جوړ کړی، پرون د کمیسیون تماس نو تقریبا دا معلومه نه ده چې دا کسان دا شخصیتونه چې له بهر نه ځي افغانستان ته آیا مستقیما د کمیسیون تماس سره اړیکې نیولي دي، هغوی په بل نه تللي دي او که دوی په خپله ځي؟ دغه تر اوسه پورې روښانه ده. دوی په خپلو ویناوو کې دا خبره وکړه، نو کمیسیون د تماس دا خبره کړې چې دوی بلنه ورکړې که نه ده ورکړې. که چېرې کمیسیون د تماس بلنه ورکوي خلکو ته، خلک راغواړي او یو پروسیجر طی کوي او دې خلکو ته د یو امتیاز په شکل باندې ګوري او دوی ته موقف اجزای ورکوي، نو دا خبره بیا نو اعتماد پیدا کوي، باور پیدا کوي، نور کسان هم تشویقیږي او د یو ډاډ ترلاسه کوي. بیا ورځي او که کمیسیون د تماس تش په نوم باندې یو کمیسیون وي او واسې عام فریبي کوي یا خلکو ته یو لاره جوړوي، مطلب دا چې ظاهري شکل لري او په باطن کې څنګه کې، بیا نو خلک په دې باندې پوهېږي، خپل اعتبار بیا دا کمیسیون لاسه ورکوي. راول دې کسانو ته چې دوی ځي، دوی دقیقه انګیزه معلومه نه ده چې دوی ولې ځي، باوجود چې هلته په افغانستان کې دوی بعضې مسایل لري، لکه که چیرې د عفو فرمانه دوی استفاده کوي. درسته خبره ده، فرمان د عفو کولی شي طالبان مثلا خپل مدعي ته، خپل دښمن ته چې دوی سره دښمني کړې ده، هغه ته عفو کوي، مګر حق العبد بیا دوی نشي کولی چې یا د بیت المال مال یا د خصفه مځکې یا رشوت یا دا بیا نشي کولی چې دوی معاف کړي، ځکه په یو غریب باندې چې هلته ځي او یو عادي غلا کوي، مثلا د بلګې په توګه یو کچالو غلا کوي، د هغه لاس غوڅه یي وایي زه د خدای حکم د حد جزا پې تطبیقوم، اما دلته بیا د امتیاز په شکل به نشي کولی توبه نعوذ بالله د خدای حکم د پښو لاندې کړي. کسان چې هلته معلوم دي چې مثلا دوی هلته غصب کړی ده، دنګې ودانۍ لري، شتمنۍ لري، یا خلک پرې ادا کوي، د دې لپاره په کار ده چې یو محکمه جوړه شي، عادلانه محکمه چې دوی باید محکمې ته هم کاسي د خپل د عقل هغه فساد او بعضې غصب او د اتهامات چې پدي یا شخصي کسان پرې دښمني لري. بلګې په توګه سوات او دوستان هم روانې مار خپله طالبان وایي چې په للي دشته کې 2000 کسان شاوخوا وزلي دي، صحیح ده چې دوی ورته عفو کوي، اما هغه کونډه چې هلته خپل میړه لاسه ورکړی دی، هغه یتیم چې خپل پلار لاسه ورکړی ده، هغه کېدای شي ادا وکړي. دغه مسئلې ته دوی نه توجه کوي، نه ورته پام کوي، نه طالبان څه وایي، نه دوی څه وایي، نه دوی وایي چې مثلا زه راغلی یم حاضر یم محکمې ته. دوی ته ډېره بریده پورې داسې فکر کوي چې دوی له بهر نه ځي، دوی خپلو شتمنیو دپاره د خپلو بانکو کې پیسې لري، هغه ترلاسه کوي، ځکه تر اوسه پورې دوی ته کمیسیون د ارتباط یا تماس ونه ویلی چې تاسو څه ته راغلي او څه ورته کوو. همداسې نوره ډله هم د اروپا امریکا نه بعضې کسان لاړل، د هغوی هم برخلیک تر اوسه پورې څرګند نه ده. نو دا بیا نو نه څرګندېږي چې دا خلک په خپل انګیزه باندې ځي،
بله مارش صاحب تاسو تقریبا ټول په یوه تله وتلل، فکر کوئ په دوی کې داسې کسان شته چې په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې ستانه شوي دي، داسې کسان شته چې غلاوې کړې وي او پیسې خوړلې وي یا د چا حقونه تر پښو لاندې کړي وي؟
من خو د چارواکو د پخواني چارواکو په هکله باندې بس وکړ، پخواني چارواکي باندې ټولو باندې اتهام د غلا ده. یو بیا عام کسان لکه دا موږ یو نور دوستان دي په بهر کې دي، موږ بیا نه په حکومتو کې کار کړی ده او مثلا ډېر پخوا راغلي او نه په غصب کې، نه په غلا کې، نه په بلکې کوم لاس لرو. مثال همداسې نور کسان دي چې هغوی بیا پاک کسان دي، ژمن کسان دي، هېواد ته ژمن دي، نو دوی خو بیا نو په تېزي خامخا نو که طالبان دوی غواړي کمیسیون تماس به خپل اجنډا خپل پالیسي و مخته بیایي، د هغه پر بنیاد به ځي او هلته به خامخا مصدر د خدمت به کېږي خو خپل هېواد، ځکه سیاسون خو چې ځي خامخا بیا دوی ته به یو موقف یو څه ورکول کېږي چې یو کار وکړي، هلته به ځي ناحقه به ناست وي بدون له دینه چې خپله دنده حد اقل خپله دنده چې پخوا یې درلودلې هغه خو باید بېرته احیا کړي، بېرته یو تورته ورکړي. یو د پخواني چارواکو خبر ده، د هغوی ټول معلوم ده، مثلا د بادام باغ کې دا مځکه چا غصب کړې ده، ټولې معلومې دلته کورونه، یا د شورا نظار ډله باندې اکثره هندوان اتهام لري، دلته خپله په لندن کې په سافتال کې شیرپور غیر استاندارد بازار دفاع کابل پر نور ساہو کے تخ واضح سرگند مشہور جرم معلومی یا او کس مخکله شل قانونه پور هیڅ پیسې هیڅ چانه درودل لوت لغړ وو اما او بیا اوس تقریبا بودنګ ودانی لري شتمنی لري بانکونو کې بهر دنه پنګونه کړی د سرمایه لري پیسې د حکومت کړی د سبب مصوبونه ستاسو مکری ولته ماشومان سو تغذیه کې یتیمان دی ورس پور 8 میلیون ماشومان د ولګن نتاس محمد شل منکه افغان خپل مجرمه تو سازمان سره حدود غذایی تو کې نه لري او پنځه بیا فیصد افغانان درسته غذا نه خوري دوی دا پیسې او شتمنۍ څه اول ته سیګار وایي چې موږ دغه کومکونه کړي امریکا او بهر افغانستان ته دا خو محاسبه غواړي چې دومره کومکونه سوي دا پیسې څه دي معلومه خبر ده
مننه مارش صاحب وروسته د په دې باندې خبرې کوو چې د دې کسانو امنیت څومره خوندي دی خو زه غواړم چې له ښاغلي زرمست نه وپوښتم ستاسو په نظر دا کسان ولې افغانستان ته ستنېږي یعنې انګېزه د دوی څه ده
سلامونه تاسو ته ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته ګران مېلمه مارش صاحب ته د دې ټول جوړو صحتمند اوسئ کې تاسو فکر وکړئ چې د کمیشن تماس زان د لپاره یو مشوریت په تلاش کې د طالبانو د اقدام چې ده د ظاهري توګه باندې یو ډېر ښه یو پلمه ده چې نړیوالو ته وښيي چې موږ هغه خلاص ده او ټول سیاسونو ته ټول خلک چې حتی غټې غټې دوسیې لري دلته راتلی شي ازادانه خوندي دي او څوک پرې غرض نه کوي دوی د موږ وګورو په افغانستان کې د بیان ازادي اگر رقم نه لکه په خاچو او نه مدني فعالیتونه هغه رقم دی لکه په خاچو یعنی په مدني فعالیتونه مله تقریبا بشپړه بندیز ده نو په داسې حال کې چې نه د بیان ازادي وي او نه د مدني فعالیتونو باندې کوم ګارانټي نو دا سیاسي چې بیرته ګرځي دا صرف الته ګرځي او یو خبر جوړیږي چې فلانه وزیرم راغی پښتانه وزیرم راغی نو زه فکر نه کوم چې دوی کوم خاص رول الته ولوبوي یا کوم غیر د افغانستان سیاست او امنیت باندې ولري بل دغه سیاسون چې دوی هم غواړي چې خپل ځان ته یو لښت ځای پیدا کړي په حکومت کې که چانس یې کم هم دی نو دوی په دې تلاش کې دي او هغه خلک چې په غصب کې او دغه نه دي اخته نه دي او لاسونه پاک دي کیدای شي چې د مشاورتونو او دغه پوسټو باندې ولګيږي کني زه فکر نه کوم چې دوی به داسې خاص رول ولوبول شي یا به دوی کوم چانس ولري په الحال
په دې ډله کې تر ټولو جګپړی چارواکی لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه ښاغلی عبدالله دی ښاغلی عبدالله په ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست په تیرو دو دورو کې د حکومت شریک پاتې شوی وو او که څه هم امر الله صالح د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال وو مګر ټول پروتوکولونه تقریبا دا ډول وو چې عبدالله د دولت دوهم سړی وو له ښاغلي غنی نه وروسته د عبدالله لپاره تاسو څه رول وینئ په افغانستان کې چې دای له تقریبا یوې نیمې میاشتې سفر نه وروسته بیا هم افغانستان ته ستون شو یعنی عبدالله څه غواړي د څه په تمه دی په افغانستان کې
عبدالله خپل مخ خپل مقاومت جبهه کې د لاس اور کړی دی د امر الله صالح سره اړیکې شي نه وي او نه د بلخ په خالي والی سره اړیکې شي وي نو کومه تاسو ته وګورو نو د تقریبا په ډاک باندې پاتې ده او د دې لپاره به بهترین ځای هم دغه ویش طالبانو کې د لک مخ پیدا کی او لک زه ورته ترڅو یا شي اړیکې ولري ترڅو خوندې پاتې شي عبدالله خو د سي خاص رول نشي له بوله نو د دې ته څوک فلحال د سي رول یې دی ولې به یو کوي هم او کوم رول هم ور هم کینو طالبانو ډېر مخالفتونه به سره په کومنس کې پیدا شي ځکه چې عبدالله هماغه چارواکي د امریکا سره هغه تړونونه لاسلیک چې هغه ته بالکل هر شي شنه بیرغونه پورته کړ کته چې دلته خلک وژنئ کته دلته بمباری کوي او که بمباری هم کوي نو غټ غټ بمبونه واچوي ترڅو د طالبان د منځ لاړ شي. عبدالله هغه شخصیت دی کله چې حکمتیار راغی په هر کې د هغه طالبانو ته ورون د ورور خطاب هم نه کوو چې د افغان ورور په حیثیت ورته یو خطاب وکړي. د برادرۍ حکمتیار په نامه طالبانو ته خطاب وکړو. نو طالبانو خدای یو ډېر ښه پریکړه کړې ده چې غیر خپل اخلاص پرېښي ده او حتی د عبدالله عبدالله په شان شخصیتونه هغه خلک چې د دوی سره جنګېدلي دي د پرېښي دي. او دا یو ډېر غټ په میډیا کې دوی لپاره یو ډېر ښه پلس پوینټ دی چې هغه خلک چې د موږ سره جنګېدل دغه دی موږ ته اوس راځي او موږ بشپړ امنیت نیولی دی.
مننه مارچ صاحب. دا کسان چې افغانستان ته ستنه شوي دي دومره تجربه لري چې د طالبانو حکومت د هغو له تجربو نه په خپلو چارو کې استفاده وکړي؟ د البته د دې اړوند کمیسیون مشر ښاغلي وسیق دا خبره کړې وه.
مننه رابس. یو مخکې پوښتنې ته ځواب ورکړي او څه حقایق به د خلکو ته ووایو. د افغانستان کې لوبه څه ده؟ پردی ده. اوس هم پردیان دا لوبه چلوي. طالبان ته ډېره بریده پورې اجازه نه لري بعضې کاران ترسره کړي. کنی ګوره سل فیصده یا سل سلنه خاوره دوی په لاس کې تر اوسه پورې لس میاشت کې دوی ولې خپله کابینه نه ډالی؟ یعنی مشکل په دې کې څه ده؟ فساد ساتي، وخت ضایع کوي، تر اوسه نړیوال د اوکراین مسلې نه او بیا د تایوان مسلې نه همداسې د سویډن او ناروې دغه مسایل بد حل سي، بالغ وروسته راځي د افغانستان مسله حل کوي.
د اوکراین مسله خو بیخي د اوس مسله ده، یعنی د دې وروستیو دوه میاشتو مسله ده. طالبان لس میاشتې مخکې تقریبا په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي. له لوبې نه ستاسو مطلب څه دی چې نړیواله ده دا لوبه؟
کله چې په دوحه کې تړون لاسلیک شو، تړون ماهیت بل ډول و. که موږ درېمې مادې ته وګورو، هلته د حکومت د ائتلافي پاکړه باندې بحث شوی و، د زعامت بحث شوی و چې به درېم کسي طالبانو ته نړیوالو ته قوانی کسان ته دوی ته باید یا ملت ته د منلو وړ کسي. همدغسې به په طالبان د په جمع د پاک سیاسون او کدرونه د افغانستان به حکومت به جوړوي. د درېمه ماده کې دا په واضح راغلي چې یو ائتلافي حکومت به وي او په د بین الافغاني خبرو په پایله کې به راځي. دا لوبه بدله شوله. د اشرف غني به فرمان ورکوي، موقت اداره به جوړېږي، د امارات کلمه به طالب ته منسوبه وي، د راتلونکي حکومت به په زور نه وي. دغه سناریو بدله شوه، بل ډول لاړله. پخواني حکومت چارواکي ته وویل شو ستاسې وزله خارونه حکومت ورته پرېږده. دوی حکومت په لاس واخیسته، اما دوی تر اوسه پورې یو مشروعیت ملي نه لري.
چا ورته وویل چې وزئ له وطن؟
دا غرب امریکا و خلکو چا سره لوبه کوله. اوس هم امریکا بورځ یو وزیر د خارجي ویاند یا د پوځیانو وویل چې موږ په افغانستان کې اوس هم څار کوو. مانا دا چې ډرون تیاریږي او د څار کې همدا اوس په ننګرهار په خوست په دې جوی کې تیاری لیدل شوی الوتکې کې په سفارت امریکا کې. اوس هم انګریزان او امریکایان ستا په نوم د دې چې موږ محافظت د دې سفارت کوو.
مارش صاحب وبښئ، دا د څار مسله خو ډېره واضحه ده. دوی پر په افغانستان کې پر هغو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته د دوی په وینا خطر پېښولی شي څار کوي. مګر فکر کوي چې امریکا تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کې دخیله ده؟ یعنی طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مه کوي؟
بلکل بلکل. دوی ویلي چې موږ هر وخت کولی شو افغانستان ته بېرته لاړ شو د خپل امنیت کې کله ګواښ وي. نو دا خبره معنا یې څه ده چې هلته ازادي او استقلال نشته، نو چا موږ په زور اویستلي موږ بېرته کولی شو لاړ شو. دا یو مسله. دوهمه، خپل امریکا یا د امریکا متحدین یا ستراتیژیک ملګري ګورې. تاسې د غوښتلې چې قطر یا ترکیې ته د افغانستان هوایي ډګرونه په لاس کې ورکړي. په دې مسله کې اوسه حساسیتونه موجود و، ځکه قطر او ترکیه دواړه هغه هېوادونه چې دوی داعش په خپل لاس جوړ کړه او هرې خواته انتقال کړه. بیا اوس امارات متحده عربي یا د دوبۍ له خوا نه دا هغې راوستلي دي. مثلا د مدن هوایي څلور کنټرول دوی ته لاس کې ورکوي. کنټرول د هوایي ډګر معنا دا چې کنټرول د افغانستان په لاس ورکوي. داسې څوک ځي او څوک راځي او څه کوي او څه نه کوي، دا مسایل به څوک کنټرولوي؟ څوک څه په دې باندې پوهېږي؟ روسیه، چین، د سیمې هېوادونه په دې باندې ټول خبر دي. وخت د ډاکټر عبدالله د کرزي غږ اوس دوی ته هدایت سوه ده ستاسو په افغانستان کې اوسه. کرزی د دې لپاره چې په هغه وخت کې خلک وهم کې وه او بل د دوی د فرمان د عفو باید رعایت شي، هغه ته ګارانټي و تضمین وکړ. نه څه دیارلس کال او زعیم د افغانستان ته چې ټول بمبار
له بس نه لرې لاړ نه شو. مارج صاحب بخی د دې تجربه خبره چې ما مخکې یاد کړه د زلتا سونه بیا هم پختم خو غلم دې امدغو ورستیو خبرو یا تفسیر په باب مو د خغلی زرمست نظر پختم. زرمست صاحب کلان را ته وایي اس خغلی مارج وایي چې امریکا د طالبانو په پریکړو کې دخیله ده او بیا د هوایي ډګرونو مسله یاد کړه، څومره دخیله ده فکر کوي امریکا یا نور لویدیز هیوادونه د افغانستان په چارو کې، مخصوصا دا چې طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا م کوي، که دومره دخیله ده بیا یې ولې په رسمیت نه پیژني؟
ګورې دا ډېره مشکله خبره ده چې وګورئ چې امریکا یا بل هیواد څومره دخیل ده په دې پلانونو پریکړو کې چې طالبان یې کوي، لیکن دا ویل شو چې کوم پریکړه چې کیږي ټول نظر سنجي کیږي، د امریکا خواخ هم دې کې سنجول کیږي، د همسایګانو خواخ هم په دې کې سنجول کیږي، او هماغه رقم پریکړه کیږي. که چېرته طالبانو دې ته فکر نه کولای یا دا سوچ نه کولای چې منتخب نړیوال لري نشي، نو فکر نه کوم چې دا چارواکي چې د دوی په وینو لاسونه سره دي او په افغانستان کې دا رقم ګرځېدلی لکه څنګه چې ماره جوړېږي، دا دوه چارواکي چې د تر ټولو نه زیات ګرم خلک بلل کیږي په افغانستان کې، خصوصا د طالبانو د پرځولو په وخت کې، نو اوس چې دوی راځي نو دا یو ښه کار دی.
مننه. اول تاسو راته وایست زرمسته بیا به بیرته بیا هم په همدې مسله د ښاغلي مارج نظر وپوښتو، ستاسو له نظره دا کسان چې افغانستان ته ستانه شوي دي زرمست صاحب تجربې لري، اکثره دا چارواکي په پخواني حکومت کې او د پخواني حکومت تقریبا ډیره برخه چارواکي په فساد تورن و، او دا تورونه هم و چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، دا کسان چې راستانه شوي په کومه ډله کې دي؟
دسه د چې دغه خلک چې مخکې په دې خپل پوسټونه باندې کار کول اکثره اهل کار نو، او د چې راضي او یو هیواد دا بهترین کار دی چې یو حکومت د ټول خلکو سره مشوره واخلي، د غوډي تجربه څخه ګټه واخلي، او هغه سره خبرې وکړي، هغه سره په تماس کې وسیږي، او د یو جنگي ډله یا یو مخالفه ډله ته یو چې هغه یو رقم پریکړې فیصله کوي، په جمهوریت کې هم دا رقم په هر شي باندې انتقادونه کوي، هر شي کې مخالفتونه کوي، بیا چې حکومت تراشي بیا هغه ډېر هغه خاني پریکړې چې هغه تیر حکومت کړې دي دوی هم هغه مخکې وړي، ځکه چې هغه د هیواد په ګټه باندې. نو په دغه سي مسایلو کې د دغه وزیرانو د دغه لړپوړو چارواکو مشورې ډېرې اړینې دي، او طالبانو ته دا پکار ده چې دغه خلک نورم را دعوت کړي، دوی ته یو خاص کمیشن وټاکي یا یو ځای ورته مقرر کړي، دوی ته معاشات مقرر کړي، دوی سره مشورې وکړي په چارو کې او دوی د تجربو څخه ګټه واخلي.
مننه. اوس مارج صاحب ستاسو نظر.
ګوره دا خلک کاملا تجربه لري په غلا او چورو فساد کې، دمه د واقعیت خبره ده، قحط رجال نه دلته په بهر کې او په ډېر مسلکي ژمن پاک اسان دي، که رښتیا طالبان غواړي له دوی مسلک نه دوی له پوهې نه پروفیسري نه پروفیشنلي نه استفاده وکړي کسان ته شته، نه دا بدنامې چیرې دلته راځي. او بل دا په سره درته وایم، بعضې ځینې چارواکي نه ځي، هغه لیږل کیږي، دوی لاس پوچې و نور ګاونډیانو ته سیمې نور هیوادو ته، دوی ژمن کسان دي، دا فشار چې په طالبانو داسې ائتلافي حکومت تو ده، کنه افغانستان کې مطلق ائتلافي حکومت، له سعودي نه ډېر ائتلافي حکومت، له ایران نه، له تاجکستان نه ډېر که پاته، له پاکستان ډېر ائتلافي حکومت ده، هلته خو یو کورنۍ یو قوم حکومتونه کوي، مدلته مطلق ائتلافي ماندی بانه ورته کې چمتا کسان راو.
دلته هم په افغانستان کې هم یوازې د طالبانو حکومت دی، یعنی یو ډله ده،
کډاله ده په انګلستان کې یو ګوند حاکم ده، مرمر چا طاق ورکړي، په همدا اوس هم ازبک او زازاره تاجک پنجشیر ټول په حکومت کې شته، مرم په ایران کې خپلته نه سنی اجازه لري، نه بلوچ اجازه لري، نه ترک اجازه لري،
ولې په هر صورت دا د ډېر لوی بحث مسله ده. دا د پروګرام په وروستیو دقیقو کې یو خبرې سره رالنډې کړو.
بالکل، دلته
فکر کوي چې طالبان به دوی ته دې کسانو ته دندې ورکړي؟
کچېرې اجازه ولري دې کار ته طالبان، بیا بالکل هر څه کولای شي. ما وخت هم دغه ډاکټر عبدالله هم څه پاتې څه په هغه ته هدایت ورکړه، ځکه د مقامات مسله وه، اته پنځه کې ډېر لوی لوی سلایب ذخیره پیسې پیغمبر د کرزی او اشرف غنی وخت دوی ډراو او هغه د 700 جنرالان جوړول هر څه په خپل سر هم کول د امریکا او غرب غوښتس د تصفیه سي دغه پراته د مقابلین بویره و چې مثلا که چیرې طالبان لاړ سي امریکا وزي امریکا پلان دوس د جنوزي تړون لاسلیک د ویتنام مثلا نه سي چې جنوسایډ ونه سي کورنۍ جګړې ونه سي ملامت نه سي هغه وسیله اخیستو دپاره عبدالله دلته کښېناوس ته به کښېنه ته به نه وزي تضمین هغه یې ورکړل دې لپاره چې پس ته بیا ډېرې چیغې ویلې چې ما ته اجازه نهسته اجازه نهسته د هندوستان ته بوته بېرته خپل ځای ته راغی هغه وسلې او هغه تصفیه کول د دغه دوی مطلب و چې نور دوی تهدید جوړ نه کړي یا د هغوی له وحد له خپل ډار نه چې هله طالب سره ډېر جنګونه کړي وو ډېرې جنایتونه کړي وو لنډغرانو دې له ډار نه خپل دوی مقامات ونه کړي هغه مسله یې حل کړله مقامات وسله ټول راټوله شوله بېرته پروژې چې اوس نه داعش جوړېږي او القاعدې جوړېږي او دا جوړېږي هغه نورې مسلې دي او همدې ته ما خلک مجبوري چې موږ ډلو ته ورسي ځکه جګړه په افغانستان کې بېثباتي په افغانستان کې هم د ګاونډیانو د نړیوالو په ګټه باندې ده موږ چې ګورو موږ مشکل په دې کې ده چې دغه حالات ګم ده طالبان یو اساسي قانون نه جوړي طالبان یو د هنجلکانو مکتبونه ښوونځي نه پیل کوي
د حمله بس نه لري نه ځو مارج صاحب وبخي
یعنی مطلب دغه حالات چې ورته ګورو داسې ګونګ حالات کې موږ په دې باندې فکر کوو چې دا لوبه پردی ده
صحیح ده مننه ډېره زیاته فقط وروستیو دقیقو کې یو لمړی د زرمست صاحب نظر پوښتمه د خلک چې افغانستان ته ستنېږي دا پخواني چارواکي څومره د دوی ژوند خوندي دی زرمست صاحب
موږ تاسو کې ګورو د طالبانو د ټولو لاغه پلس پایچ د هغه بشپړ امنیت اوس په ټول افغانستان کې تقریبا هر ځای خوندي دی او څو پرې چې طالبان د دوی ژوند خوندي پاتې کول غواړي تر هغو پورې به دوی خوندي هېڅ تهدید ورته نشته خو که چېرته د شمالي مقاومت وغواړي چې دلته یو مسله ورانه کړي نو کولی شي چې کېدای شي چې د هغوی د خوا یا د داعش د خوا دلته یو تهدید موجود وي خو بیا هم طالبان بشپړ واک لري او تر څو پورې چې دوی وغواړي چې دوی خوندي پاتې شي نو زه فکر کوم چې دوی په بشپړه توګه باندې خوندي دي
دا ویره څومره شته چې د طالبانو خپل کسان به د پخواني چارواکي په نخښه کړي
طالبانو ته کوم ګورو دوی چې هر افریقر کړی دا د غي بالکل یې په عمل کې پیدا کړی دا او طالبان په دې کې یو ډېر ریپوټیشن لري چې د خپل مشرانو وادي چې کړی دی هغه په عمل کې پیدا کړی دی نو زه فکر کوم چې در د بل هر حکومت څخه د طالبانو ضمانت ډیر قوی وي او چې هغوی وغواړي چې یو چاته اسنو نیت ورکړي نو بالکل دا د باور وړ دي او په دې باندې نړیوال هم قناعت لري
ډیره زیاته مننه ورسته پښتنه بیا هم له معارض صاحب نه کومه بیا هم د همدې پخوانیو شخصیتونو یا پخوانیو چارواکو د امنیت په اړه ده دوی لڅنه ډاډه دي یعنی فکر کوي چې طالبانو به دوی ته د دوی د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وي چې راغلل او افغانستان ته بیرته راستنه شول خپل کورونو ته
امنیت خو څنګه چې زرما صاحب ویل په افغانستان کې بشپړ امنیت ته کومه ستونزه نشته او طالبان هم تقریبا د همدور د کرزي او رفیع الله په کورونو باندې طالبان پیره کوي یعنی هغوی خپله امنیت ساتي دا که چیرې خدای نه خواسته په کومه سیاسي توطیه کې یا سیاسي موخو اهدافو له خوا نه له ډل له خوا نه د یو خاص موخو لپاره که چېرې لپاره که دوی ترور کېږي هغه بیا بل بس هغه نو هر څوک ترور کېږي هغه امنیت خو دا ستاسې د داعش نوم پرې ورکړي یا مثلا د خپل ډلې نوم پرې ورکړي یا د شخصي دښمني نوم پرې ورکړي د یو خاص موخې لپاره خو هر حالات کېدلی شي هر څوک کېدلی شي اما په ټوله کې دوی ته څوک څه نه وایي او بل په زمن کې دوی څه تللي دي بیا هم زه تاکید کوم چې دوی له نړیوال یا د خپلو لاسپو چې ورته کوي د هغوی ضمانت او ګرانټي اخیستي خصوصا د پاکستان له خوا نه
خبره به په دې سره راونغاړو او پای ته به یې ورسوو مارج صاحب چې فکر کوي ستاسو په نظر د طالبانو خپل کسان دا مخکې ما له ښاغلي زرمست نه مو پوښتل د طالبانو د خپلو کسانو نه څومره ویره شته چې لکه ځینې نور پخواني دولتي چارواکي چې په افغانستان کې پاتې وو او نه ووتلي لکه هغوی چې په نښه کړل سرتیري مثلا پخواني د پوځ او د امنیتي ځواکونو قمندانان په نښه کړل همدغسې به دوی ته د خطر پېښ کړي کلان راته وایست
د ټیټ رتبه کسانو د لوړ رتبه کسانو یا مشهور کسانو دا فرق موجود ده هغه ټیټ کسان پخوا موږ تاسو کتاسې طالبانو مشران
په قطر کې د امریکا او غرب نړیوالو سره ناست و. د یو شخص په حیث مند شخصیت روسیې ته چین ته سفر نه کول، اما مخ امریکا هم دغه عسکر طالب ته په تورست په نوم باندې جنګ ورسره کوي او زندان ته اچوي او مړ کوي او لوبې وې روانې مثلا دا وي. اما که چیرې داعش وغواړي چې مثلا طالب بدنام کړي یا بل کس وغواړي طالبان بدنام کړي، دا ووایي یا خپله طالب ووایي چې دغه پروسه نه خلک وډره کړي چې رانسي یا نه پالیسي نه وي او دوی دا کار وکړي، هغه بیا سیاسي لوبې دي کېدای شي داسې قرباني شي دا کسان. او بغیر له غنه څوک غرض نه ورته کړي. دا طالبان د شهرت دپاره د نیک نوم لپاره ښه دي چې زیات راځي، اما وګورو چې دوی ته اوس څه ورکوي، څه امتیاز دنده ورکوي که نه ورکوي، چې ځکه نور خلک تشویق شي.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحثو په دې خبرونه کې زموږ میلمانه وو خوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معارج او د بشري حقوقو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست. له دواړو میلمانو نه مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پای واوریده. د 25 دقیقې بل اونیز بحث پورې مو په خدای سپارم.